السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شو تاسو زمو غکل ازادي رادیو څخوري د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورسته پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلی په د خبری مجله کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړي خو د مجله پیل په خبرونو کو خبرونه فرشتي جلال زی چمتو کړي دي
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته خیر اغلاس شو اغلاس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسوالو طالبانو په لاس کې دی خو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسوال طالبان وباسي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته د ورځې سفر پیل کړ پوره خبر نو واوري د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او استوالو طالبانو پلاس کې د خډیر شربېونی سي د فاریاب د امنیت قومندانۍ وایند کریم یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې امنیت ځواکونه سیمه ته استول سوي دي د هغه پوینا د کوهستان ولسوالۍ امنیت قومندانۍ د ولسوالۍ وداني او د خپل وداني او یو شمیر دولتي ادارې او استوالو طالبانو نیولې دي اعلان
هم د اوبات او اوې بولای موازنشان او بالا یو
د خاطر کې دشمن تزمو دره ونده ادامه دره شغلی یورش له ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې پر سیمه عملیات روان دي رپورټونه وايي په جګړه کې د تلفات او دقیق رقم نه دی څرګند په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسلوال طالبان وباسي وسلوالو طالبانو نن سهار د ولسوالۍ نیولې ده د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن د دې خبر د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه د بیرته نیولو هڅې روانې دي شغلی خطیبی وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا یو شمیر غړو نن په هرات کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې تایوره ولسوالۍ بیرته ونني ولسی د غور یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له خطر سره مخامخ کېدلای شي د دوشي او پلی خمرې ترمن پر سړک ته یو مسافرلونکي موټر د چپکېدو لامل نن لښتلجه څوار لستنه مرسته دي د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږشته زخمیان دي چې شزیه کوچنیان هم پکې دي دای وای د موټر ډول 500 او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بهتیاتی لامل چې پسوي په پېښه کې شپږ شدي دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي شغل نبی خیل زیاته کړ چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې سم دی د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشینی څرګند کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې د ټولو مسافرلونکو شرکتونو او ډرایورانو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره د ترافیکي قوانین مراعات کړي او د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړي زرڅانګه وهل او ټکول شوی او زخمی په روغتون کې بستر ده د ازادي رادیو خبريال نن له نوشاره په خپل رپورت کې وویل چې د زرڅانګي لاس او مخ پر پټو یو تړلی وو او په روغتون کې تر درملنې لاندې و زرڅانګي ازادي رادیو ته وویل چې شمیر گاونډیانو یې پرون د دې پر قرباني حمله وکړه هڅه یې کوله چې د دې کور ونسي او مالونه یې غلا کړي خو د مسلې مقابل لوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې دایي داویرت کړی دي زرڅنګه چې پاسل کوچی ده کله چې په مطبوعاتو کې د بیکوري رپورټونه خبره سو د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تنظیمه ورکړه او د کور جوړولو لپاره امراسته ورسره وکړه زرڅنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې خلکو یې پر همدې نوي کور حمله کړې و د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیل کړ هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل
کریزین دغه فازده uzamasının kimseye bir faydası yok.
هغه څوک چې په دې سیمه کې د بحران هیڅوک په دې سیمه کې د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دشمنان په سیمه کې د ورونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر رور خطاب وکړ او ویل چې باید د دې کلکېش ته حل لپاره مشري وکړي. او په سعودي عربستان په صغره د لنیو کې کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عرب امارات او یو شمیر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط پرې کړی دي هغوی پر قطر تور لګولې چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او د ایران سره نږدې روابط لري خو قطر دغه تورونه رد کړی دي یو ولرتبه امریکایي چارواکي په کلورادو کې امنیتي غونډې ته ویلي چې روسیا تر ټولو مهمه لوبغاړې ده چې د امریکا متحده ایالات په اوسنی وخت کې ورسره مخامخ دي، خو هغه ویلي دي چې په اوسنی وخت کې د ډیرو امنیتي ستونزو څخه یو د روسیې څنګه موجودیت دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دغې میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په کلورادو ایالت کې وستري امنیتي غونډې ته ویلي دي چې روسیا اوسمهال یو تهدید دی چې د امریکا متحده ایالات ورسره مخامخ دي، او دا تهدید له پوځي پلوه ډیر پرمختللی دی. او سرګی کسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې ستر رقیب بلل کېږي خپل نخکلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړو له واشنگټن روان سو. د روسیې خبري اژانس انټر فاکس د سرچینې په حواله ویلي چې سرګی کسیاک ته شایي بل ماموریت په پام کې نیول سوی وي. داسې رپورټونه هم خپاره سوي چې وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به په واشنگټن کې د مسکو نوی سفیر وټاکل سي.
لو فرشته جلال زیمنانه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ په فاریاب کې کوهستانات ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه ولایتونو کې له وروستي حاله مو خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخه نیولی شي.
توریزم ته په یو وسیله ضد توریزم مخه نیسي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی دی.
حیات په خاطر بررسی از موضوع توجیه شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 160 افرادی که ادعا داشتند.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیش د سیمې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. ستړي مشه قدر منوریدونکو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ او د همداراس په فاریاب ولایت کې کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش د طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له غور څخه د ازادي رادیو خبریال قدیر غفوري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی او په غور کې د وروستي امنیتي وضعیت حال د څخه پوښتو. غفوري صاحب مهرباني وکړي درته ووایي چې د تیوري ولسوالۍ طالبانو سره د افغان ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري؟
بله، نوز هم مقامات امنیتی در صلات غور مدعی هستند که آنان تلاش دارند تا دوباره مرکز ولسوالی تیوره را که امروز اولی ساعت 9 الی 10 بجه قبل از ظهر به دست طالبان افتاده بود دوباره پس بگیرند و میگن که جنگ هنوز هم به گفته مقامات محلی ولایت غور در ولسوالی جریان دارد.
بله، او تر اوسه پورې د داسې رپورټونه ورکړل شوي د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایست چې په دغه یعنی دلته د رامنځته شوې شخړې له کبله افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، وسلوالو مخالفینو ته د تلفاتو په اړه کراته روسي جزئیات راکړي.
بعد از حمله طالبان د ولسوالۍ تیوره تا هنوز مقامات محلي در ولایت غور از آمار تلفات به رسانه چیزی نمیگویند و میگن که تلفات وارد شده. ولی بحث دیگری است که در طالبان بعد از تصرف مرکز ولسوالی تیوره خود به کلینیک صحیح ولسوالی رسانه‌ای بودند و گزارش هایی که مقامات محلی تایید کردند گفته بودند که کلینیک حریق ساختند و همچنین دکتران و مریضای اونجا را به گلوله بستند. ولی هنوز میگن که اما رئیس ساعت عامه غور میگه که نه اطلاعاتی که اینا دارن از محل
بله.
کلینیک اریخ نشده و او دکترای اونا هم سالم هستن و تنها کار که صورت گرفته در او کلینیک همو زخمی نظامی ها کشته شده از طریق طالبا، طالبا اونا رو به ختم رسانید.
بله ډیر زیات مننه. په غور کې د ازادي رادیو خبریال قدیر غفوری او قدر منوریدونکو یو تسهی ضروری بولم چې په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د دغه ولسوالۍ مرکز طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د سیاسي د امنیتی چارو له کارپو محمد انور سلطان سره په دې اړه غږیږو چې په دې وروستیو کې د فاریاب، غور او ځینو نورو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی، د دوی له نظره دلیل څه کېدای شي؟ سلطانی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلطانی صاحب مهرباني، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې ممدا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونه چې په ځینو ولایتونو کې یعنی پراخ شوي دي، دلیل په څه کې ګورئ؟
اکرام صاحب السلام علیکم. دغه پورستیو کې نام نه چې اضافه شوی دی درې دلایل لري. یو دلیل دا دی چې د پاکستان د ای اداره دا وخی چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې نشته دی، دا په داخل د افغانستان کې دی. اخر د خپل ادعا د ثبوت د خاطره په دې حالت کې فشار راول چې د افغانستان د جګړه په داخل کې منعکسه کړي. دویم دلیل د وروستیو نام نه یو دا دغه د جنبش او د جمعیت او د وحدت او د مور او دغه نورو اپوزیشنونو په حساب په ادرس باندې په دغه مناطقو کې د حکومت نه د فاصلې نیول دي. دا بل فکتور دی چې طالبان دغه نقطې نه په استفاده باندې ګټه اخلي او د نامنیو میدان پراخي. بل دلیل دا دی چې په داخل د حکومت کې حکومت د دفتر د مشکل سره مخامخ ده. دغه ټول پرابلمونه چې سړی په نظر کې ونیسي نو نامنۍ پراخیږي. نو دلته او د بلې خوا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د اردو په وړاندې پولیسو په وړاندې دا جبهه پراخیږي او حمایه د حکومت د پوستو څخه د ښه مدیریت په نشتون کې نشته ده. خلک اداره کمزورې ده. مواظبت او د مورال د ورکړې په ادرس باندې دغه نظامي ښکلا پته شوې ده. نو دغه نقاط دي چې په وضعیت باندې منفي تاثیر کړی دی. په غور کې تیوره او په ابل ځای کې هغه بله ولسوالۍ او د دغه ولسوالیو په څنګ کې د افغانستان په ټوله جنوبي ساحه کې جګړو اور بل دی. دغه درې فکتورونه دي چې څه د حکومت بې غوري ده، څه د اپوزیشنونو فشار، د فشار د وسیلې په شکل باندې یو فکتور یو حالت دی. او طالبان هم دغه نقطې نه په استفاده باندې
بله ډیر زیات مننه. قدر منوریدونکو د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او سمرازو د مجلې پاتې موضوعاتو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د توریزم د صنعت ود او پراختیا د توریزم مخنیسی. خاغلی غنی د غڅرګندونې د یک شنبه پورز د توریزم په وړاندې د توریزم ګوښتر عنوان لاندې په دوه ورځنی علمی او څېړنیز سیمینار کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وای توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یک شنبه په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواختر عنوان لاندې دوه ورځنی علمی او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
توریزم ته په یو وسیله ضد توریزم تاسې په دې وګورئ او بسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي، اما برعکس هم در طرز ده. توریزم مخه نیسی.
ښاغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او کده توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونه په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلی سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت ته پوره زیان رسولی دی. تروریستی ناوړ عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانی توب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانی توب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره سوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وایي افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو او اوس هم راځو یو بل امنیتی موضوع ته. د ریپورتونو لمخې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ننګرهار په هسکې مین ولسوالۍ کې یو تعداد ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د خبر رسمي تایید تر اوسه چا نه دی کړی خو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سره د سیمې خلکو خبرې کړي او دغه موضوع یې تایید کړې ده. د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار هم دا مهال د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. شینواري صاحب سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې همدا کوله چې مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب. د امریکایي ځواکونو سهار د هسکې مین ولسوالۍ په روتخاني دغه ساحو کې عملیات پیل کړي او د کله چې دغه عملیات تر مریض سیمې رسیږي هلته د یو کور کې چې فاتحه وه د هغې کور نه په دې ونې ډزې شوي دي. د هسکې مین ولسوال سازمانۍ په خبره باندې چې دوه وخته دغه کور نه انداخ په دغه امریکایي ځواکونو باندې شوی دی. وروسته بیا دوی زمینی او هوایي عملیات پیل کړي دي چې د هوایي او زمینی بریدونو په پایله کې د ولسوال په خبره باندې 15 وسلوال وژل شوي دي چې په دې کې د دوی مهم سر ګروپان شامل دي او همدارنګه 15 نور زایش وسلوال هغه زخمیان دي. ملکی خلکو ته دی وایي چې تلفات اوښتې خو دقیقه شمېره نه ده معلومه. ولې د ننګرهار د مرکزي روغتون چې کوم معلومات ترلاسه کړل دلته شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې څلور دو ماشومان دي او د څلورو کې یو نارینه او درې مېرمنې د روغتون مسؤلین وایي اوس هم په دغه ساحه کې عملیات روان دي خو د ملکي خلکو د تلفاتو شمېر معلوم نه دی خو ویل کېږي چې زیات ملکیان ته هم تلفات اوښتي.
شینواري صاحب ځایي خلک په دې رابطه تاسو ورسره اړیکه نیولې د هغوی څه وایي د تلفاتو په رابطه باندې؟
بلې ځایي خلکو هم دغه معلومات موږ ته شریک کړي چې دا په کومو کورو باندې چې بمبار شوی دی دا اکثره د هغو کسانو وو چې هغوی مهم کسان په داعش کې درلودل او دغه ملکي خلک هم چې تلفاتو ته رسېدلی د دغه کورنیو خپلو خپلوانو او غړي وو ځینې دغه فاتحې ته چې راغلي وو هم د دوی یعنی خپلو خپلوانو هم هغه ځایي کسانو سره.
او یو روسي پوښتنه مې دا کوله کله لاندې راته ځواب کې چې تاسو ویل دغه عملیات امریکایي ځواکونو یوازې امریکایي ځواکونه دي که بهرني ځواکونه نور هم
غوښتل؟
بله
دته امریکایي ځواکونه دي خو په سیمه کې افغان ځواکونه هم ورسره په دغه عملیات کې شریک دي خو په لومړي خط کې هغه امریکایي ځواکونه دغه عملیات پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو مونږ غږ د ازادي راډیو له مخامنه خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تیرونې لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روښنايي غورځنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیړي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدو وروسته د قضیه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او له اعتراض کوونکو سره کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی له ادا کوونکو څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې ده او د قانون پر وړاندې کې به په بې پرې ډول خپل پریکړه وکړي.
د خغلی رسولي په خبره د روښنايي غورځنګ غړي باید په دې برخه کې د سیړنو له پلاوی سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسؤلینو ونه ویل چې د روښنايي غورځنګ غړو په پلو مشرانو کوم تورونه پوری کړی دی، خو راپورونه وایي چې د دغه غورځنګ غړو 13 لوی سرنوالیت یو شکایت لیک سپارلې چې په کې راغلي دی یاد غورځنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1315 مریض کال د اسد یزمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلورلاری کې د روښنايي غورځنګ لخوا په جوړې شوې مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب په ګډون د روښنايي غورځنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینوي سوداګري کړي او هغه شوی پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوي وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونتوانېدو چې د روښنايي غورځنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دوه اړخو کې حکومت مکلف تر څو د غارزونو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله ده، د دې دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لوی سرنوالي به یا د قضیه په بې پرې ډول وشي سیړلی او کنه؟ ښاغلی خالد وایي لوی سرنوالي مکلف ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف دا شن قضیه په شفاف ډول وسیړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړو په هیواد کې د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګړل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو ریاست کې جوړه شوې. نور حال سیمې څخه روح الله انوري راکوي.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او لټولو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نور لخوا پیل شوی او جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثره هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباهي او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه ټولو مشرانو د دې ګډونوالو دا غوي د ویناو هغه غن هدف دا چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملت آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي، په دې خاطر باندې دغه ائتلاف اختلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریله حرکت ته چې ملت به ورسره خرابېږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دغه ټولو اختلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمیر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناستوي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي.
قدر من اوریدونکو د مجلې په پیل کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیولی شي. په همدې اړه د کابل ښار د یو شمیر ښاریانو نظریات اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان اړ یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانیانو سیلانیانو خواهش دی چې راځي شي، خو د تورالیزم د خاطر د دې جنگونو د خاطر هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه پریږدي چې دغه ځایونه سیل او دغه وکړي تفریح وکړي. موږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل د شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ و د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره ده. مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ و د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمه د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې نن د قطر په ګډون د خلیج یو شمیر هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وکړي. ترکیه په دغه کړکیچ کې د قطر خواني ولی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او خپل متحد قطر ته دوه ورځنی سفر په دې هدف پیل کړ چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ د هواري هڅه وکړي. له روانېدو مخکې اردوغان په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل، دغه کړکیچ دوام د هیچا په ګټه نه دی. اسلامي نړۍ ته پکار ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او یووالی وساتي، نه نوي اختلافات رامنځته کړي. ښاغلي اردوغان پر هغو دښمنانو تور پورې کړ چې د په وینا په سیمه کې د ورونو ترمنځ کړکیچ ته لمن وهي. د ترکیه ولسمشر که څه هم په ښکاره پر سعودي عربستان له انتقاد کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ریاض د خلیج دی و مشر دولت په توګه باید د غلانجې په هواري کې ستر رول ولوبوي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري او وروسته کویت ته چې په اوس وخت کې په دغه کړکیچ کې منځګړیتوب کوي ولاړ شي. دغه کړکیچ د هواري لپاره د امریکا په ګډون د نړیوالو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات، مصر او یو شمیر نور له قطر سره ټول ډیپلوماټیک او سوداګری اړیکې شلولي او دا هیواد د سختدریزو اسلامي ډلو په مالی ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو انتورن کړی دی. قطر دغه تورونه رد کړي، خو ویلي دي چې د غیلانجې د هواري لپاره خبرو ته په دې شرط حاضر دی چې د ملي حاکمیت درناوی وشي. قطر له ستراتیژیک پلوه د ترکیه لپاره مهم ځکه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 کال د یو ستراتیژیک تړون له مخې قطر په خپله خاوره کې د ترکیه یوې پوځي اډې ته د پرانستلو اجازه ورکړې ده. انقرې ویلي چې شاوخوا زر سرتیري به په دغه اډه کې دیروي. له کله چې په جون میاشت کې دغه لانجه راپورته شوې، ترکیه قطر ته نور ځواکونه استولي او هم د هیواد ته په کشتیو کې د خوراکي او د اړتیا وړ نورو موادو استولو ته دوام ورکړی دی. داسې انګېرل کېږي چې ترکیه او قطر دواړه د اخوان المسلمین په څیر د یو شمیر اسلامي ډلو ملاتړ کوي چې د خلیج د سیمې یو شمیر نور هیوادونه بیا خپلو واکمنیو ته تهدید بولي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد نادر له هلمند څخه لیکلی چې ولې بهرنیان په هلمند کې په افغان ځواکونو بمباری کوي باید په جدي توګه یې پوښتنه وشي. شوکت الله له کونړ څخه لیکلی چې حکومت د باید په کونړ سیند کې د ماهیانو د مرض مخه ونیسي. زموږ د وړاندې ازادي راډیو په دې اړه رپورټ خپور کړی و. محمد قاسم ځواک وایي چې روسیا او ایران په لوی لاس له طالبانو ملاتړ کوي. او سمیع الله حلیمی د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی چې په پکتیا کې ورځ تر بلې سړکونه خرابیږي او هیڅوک یې په کیسه کې نه دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د یکشنبې د ورځې په پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تاسو ته سپارم.